سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې صفی الله ستانګزایم د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د خبري پروګرام وړاندې کوم. تمه ده په څو ساعتونو کې د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه شروع شي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه باندې بحث کیږي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې پر خپل ماموریت خبري کوي. نن په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ ده او د کورونا وبا په برخه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال کې پیلی شي چې د دغه پوځي تړون ماموریت په افغانستان کې ستونزمن شوی دی، ځکه چې د دې تړون مهم غړی د امریکا متحده ایالات غواړي چې د جنوري تر 15 له خپلو 4500 پوځیانو څخه 2000 له افغانستان وباسي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ تر غونډې یوه ورځ مخکې وویل
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې سي. په راتلونکو میاشتو کې به خپلو حضور حالاتو ته په کتو وارزوو. په یوه سخته دوه لارې کې یو.
شاغل ستولتنبرګ زیاته کړه که ځواکونه له افغانستانه باسي، دا خطر شته چې دا سیمه د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل شي، او که پاتې شي دا ویره شته چې اوږد ماموریت به یې له شخړو سره مل وي. امریکایي ځواکونه د ناټو د پوځیانو هوایي ملاتړ کوي او د ترانسپورت او لوژستیک په برخو کې مرسته ورسره کوي. ناټو په افغانستان کې اوس نشته یو لسره سرتیری لري. د میدان وردک چارواکو د هغو پاتې یولسو کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره د وسلوالو کسانو له ځان سره بیولي وو. د میدان وردک د والي ویان محب الله شریفزي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې قومي مشرانو د دغو کسانو په خوشی کېدو کې حڅه کړې ده.
تیرش په د میدان وردک ولایت د علما او قومي مشرانو مخاور او په منځګړیتوب او دولتي ادارې په هڅو پاتې یولس کسان هم د خپلو کورنیو سره یو ځای شول.
د لندې پر 15 منټه د میدان وردک په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان وو د وسلوالو کسانو له خوا له موټره شکته شوي وو، چې یوه ورځ وروسته د قومي مشرانو په هڅه ولسنه خوشي شوي وو. د دغه ولایت چارواکي وایي دا ټول برمته شوي ملکي وګړي وو چې طالبانو نامعلومه ځای ته بیولي وو، خو طالبانو تر اوسه د دې ادعا ځواب نه دی ویلی. د بغلان پولیس وایي د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو دوه تنه مخالف وسلوال وژل شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشار ازادي راډیو ته وویل پر دې کسانو امنیتي ځواکونو پرون ناوخته هغه وخت برید وکړ چې دوی د مسافرو له موټرو پیسې اخیستې. د بغلان سمنګان لاره په شمال کې یوه له ناامنو لارو څخه ده. د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خپره شوې ده. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووید 19 ناروغي د واکسین ژمنی کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډای خلکو لپاره نه دی. وانی بینیما په یو بیان کې وویل چې نړۍ باید له هغې تېروتنې زده کړه وکړي چې د ایچ آی وی په وخت په میلیونونو کسان په مخ په وده هیوادو کې درملنې ته د انتظار لپاره مړه شول. د ملګرو ملتو د راپور له مخې چې تېره اونۍ خپور کړ پر اوسه شکال 12 میلیونه کسان چې په ایچ آی وی اخته و درملنه یې ترلاسه نه کړه. په ټوله نړۍ کې تر 38 میلیونه ډېر کسان اوس په ایچ آی وی اخته دي. د اتیایمې میلادي لسیزې له پیله چې د ایډز ناروغي پیل شوې ده تر اوسه یې په نړۍ کې نږدې 33 میلیونه کسان وژلي دي. له 1988 کال راهیسې د ایډز نړیواله ورځ هر کال د ډسمبر په لومړۍ لمانځل کیږي. هغه ډاکټر چې د کورونا ویروس د خطر د څرنګوالي په اړه د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مشورې ورکولې له دندې استعفا وکړه. ولسمشر ټرمپ ته د ډاکټر سکاټ اټلاس مشورې په سپینه ماڼۍ کې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې ټیم له نظریو سره په ټکر کې وې. نوموړي د کورونا ویروس د خورېدو د کنټرول لپاره د قرنټین مودې پر اوږدولو، د ښوونځیو پر تړلو او د ماسک اغوستلو پر اهمیت شک شوده. د امریکا د ساري ناروغیو وتلي متخصص انتونیو فوچی د ډاکټر اټلاس پر هغو معلوماتو انتقاد کاوه چې ولسمشر ټرمپ ته یې ورکول. ښاغلي فوچی هغه معلومات ناسم او تیر ایستونکي بلل. اطلس د اعصابو ډاکټر وو او په پرله پسې ډول یې د ماسک اغوستل بې اهمیته ښودل. ډاکټر اطلس پر ټویټر د یو لیک په خپرولو سره چې د ډسمبر لومړۍ نیټه ورکړل شوې وه ولسمشر ته د خپل استفاده پریکړې په اړه خبر ورکړ. نوموړی چې ویل کېږي د عامې روغتیا او ساري ناروغیو په برخه کې رسمن تجربه نه درلوده، څلور میاشتې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار کړی او د موقت قرارداد نیټه یې روانه اونۍ ختمېدله. او روسي خبر دا چې د نړۍ د موټر د ځغاست د فورمول یو موټرو اتل لویس هاملټون په کورونا ویروس اخته شوی دی. هاملټون به اوس د اونۍ په پای کې په بحرین کې د موټر د ځغاست په وروستیو لوبو کې له ګډون کولو بې برخې شي. د هاملټون د کورونا ازموینه تېره اونۍ درې ځله وشوه او هر ځل منفي وه، خو د دوشنبې په سهار د له خوبه تر راویشتو وروسته د کووید 19 نښې لرلې او چې کله یې معاینات وشول ټیسټ یې مثبت و. 45 کلن هاملټون په وروستیو کې د فورمول یو موټرو اتلولي د اووم ځل لپاره خپله کړه چې دا په نړۍ کې بې ساری ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. تمدا نن د ورځې په اوږدو کې د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړې. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي چې له افغانستانه په بیړه د ځواکونو وتل به بریاوې له بربادۍ سره مخ کړي.
No one wants to stay in Afghanistan.
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي. په راتلونکو میاشتو کې به خپل حضور حالاتو ته په کتو وارزوو.
په دې اړه به تاسو ته یوه مرکه هم خپره کړو. د افغانستان ولسی جرګې ته نن 50 نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. له هغې ډلې د پوهنې وزارت نوماند رنګینه حمیدی او د روغتیا نوماند وزیر جواد عثماني.
د تعلیمات اسلامي معینیت ورکوو حج او کافته، دا بالکل غلط دی.
شرمنده رو ما قربانی میگرفت و سیر سعودی کرونا موجود بود.
پیلمند که د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په تړاو نن ژورنالیستانو یو غونډه وکړه. د پیوند په نوم د مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار په دې اړه وویل
هغه اتیا ملین چې د دې قضیې دي چې د دایی صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
رازو لومړی مطلب ته تمدا چې نن ماښام د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په تړاو غونډه وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو سازمان پر راتلونکي او حضور باندې بحث او ارزونې وشي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي که نړیوال له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار واخلي دا خطر شته چې د دغه هیواد د تیرو دوو لسیزو بریاوې بربادې شي. په دې اړه تفصیل د عصمت څاروان په یو راپور کې اوري.
د ناټو سرمنشي وایي دوی د افغانستان په اړه له یوې سختې دوه لارې سره مخامخ شوي دي. یان ستولتنبرګ پرون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبرداری ورکړ له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار اخیستل خطرناک دي.
که په افغانستان کې پاتې سو له زیاتېدونکي تاوتریخوالي او په کړکېچن حالت کې د سخت پوځي حضور له خطر سره مخامخېږو، خو که له افغانستانه ووځو د تیرو دوو لسیزو د بریاوو د بربادۍ خطر سته. مهمه دا ده چې پرېنږدو چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل سي.
ټاکل شوې ده چې نن او سبا د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکوي. د دوی د غونډې یوه مهمه موضوع به افغانستان وي. د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی چې په نتیجه کې باید سوله وشي. د پاینې حال کې دا فرصت نازک وباله. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي په دوحه کې خبرې کوي، خو لا یې هم اصلي او رسمي خبرې نه دي پیل کړي. د ناټو سرمنشي ویل کله دې ډاډ ترلاسه کړ چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي، تاوتریخوالی کموي او اوربند مني د ځواکونو په ایستلو به ډېر وخت ونه لګېږي. ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه په افغانستان کې باید اروپایي او نورو متحدانو د ځواکونو شمیر کم نه کړل شي.
د
امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي، خو د اروپایي متحدانو او نورو هیوادونو په ګډون کابو نیمایي نړیوال ځواکونه په ګډه خپل روزنیز ماموریت ته
دوام ورکوي.
تر دې وړاندې د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي وو چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په امر به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. د ناټو سرمشي وایي وروسته له دې چې منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسم په ځای کړل، بلنه به ورکړي چې د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ورشي او په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه خپل نظر ورسره شریک کړي. ستولتنبرګ ونویل چې دا غونډه به کله جوړه شي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې د کورونا وایرس له کمېدو وروسته شاید په فبروري کې د ناټو سرمشیزه جوړه شي.
د ناټو د سرمنچي یون ستولتنبرګ پر اونۍ څرګندونې وي چې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې څخه مخکې کړې وي، نن به په افغانستان باندې بحث کېږي. د دغې غونډې اصلي بحث به هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل ورسره تړلې اندېښنې وي، او دا چې د ناټو راتلونکی به په څه ډول باندې مخته ځي په افغانستان کې. د ناټو د سرمنچي د همدغو اندېښنو او ورسره تړلې موضوعګانو په اړه باندې همدا شېبه د پوهنتون استاد او د باور ځواک خوځښت مشر ښاغلی نجیب الله آزاد را سره خبرې کوي. آزاد صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. دا راته ووایي چې د ناټو سازمان څو وره مخکې هم اندېښنې ښودلي، خصوصا دا چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، د شاوخوا 2000 نورو ځواکونو. دغه تر ټولو جدي اندېښنه وه د یون ستولتنبرګ. د دغو اندېښنو د هواري لپاره څه کار کېدی شي چې ګټه هم افغانانو ته ورسیږي او هم د ناټو اندېښنې رفع شي؟
اسلام نو درنښت، د ناټو د اتحادیې وادونو دغه اندېښنې بېل شکه چې جدي باید ځکه ونیول شي چې په افغانستان کې جګړه دا داخلي جګړه نه صورت وایي، د دوو طرفینو چې افغان دولت او طالبان د دې جګړه نه د دې جګړې هغه سره پایل چولار شو، جګړه د نړۍ لپاره ګواښو او همدغه باعث و چې متحده ایالاتونو په افغانستان باندې برید وکړ، راغله او د ځان سره د ناټو اتحادي هیوادونه هم راوستله. همدغه ګواښ نن هم وجود لري، ځکه چې له بده مرغه د تیرو څلوېښتو کلونو بدمرغۍ په افغانستان کې د دې باعث شوي دي چې دلته د خلکو څخه د ابزارو په شکل، یعنې د جنګي ابزارو په شکل کاغذونه اخیستل کېږي، د خلکو محرومیتونه او د خلکو مشکلونه او د خلکو مذهب په نامه د دې جنګول ډېر اسانه شوي دي. همدا ګواښ نن هم موجود دی، دا پېښې نن هم په اروپا کې امکان لري، څه موده وړاندې هم وسولې. نو زه فکر کوم چې څه چې په کار دي ناټو هیوادونو لپاره، هغه د متحده ایالاتونو سره ستراتیژیک ډیپلوماتیک بحث پکار دی، ځکه د ناټو هیوادونو چې افغانستان ته راغلي هم دي د متحده ایالاتونو تر رهبرۍ لاندې د دې په وختونه دلته راغلي دي، او دا ګواښ یوازې امریکا ته نه دی، دا ګواښ یوازې افغانانو ته نه دی، دا ګواښ نړۍ ته دی. که چیرې خدای مکه وضعیت دلته خرابېږي، دلته موږ تجربه لرو، یو شلو دېر شکلونو کې وضعیتونه خراب شوي دي، اما کله چې نړۍ ځانګړي توګه غربیان چې کله هدف وګرځېدل، نو زه بیا پوه شول چې جګړه د افغانستان جګړه څه معنا او تر شا څه روان دي، او بیا د افغانستان شاوخوا چې کوم معلومې او نامعلومې استخباراتي ډلې دي هغه هم دې ته ښه څرګندي. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې متحده هغه پرېکړه چې خبرې ټرمپ کړې وه ډېر څرګنده ده، ښکاري چې متحده ایالاتونو د ناټو هیوادونو په اتحاد کې نه دي اخیستي، په دې حکم باندې بحث نه دی شوی، او د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو دغه پروسه هم چروانه.
مننه، هغې ته براشو ښاغلی آزاد، هغې ته براشو. زما پوښتنه دا ده، دومره پوښتنه چې څومره ممکن ده د ناټو غړي هیوادونه خصوصا د اروپا قدرتونه له امریکا سره په خبرو کې او بیا د نوې ادارې سره په خبرو کې هغه پرېکړې چې دوی بیړنۍ بللې دي هغه بېرته پې واړوي او وضعیت داسې شي چې د ټولو د خوښي وړ وګرځي؟
د دې لپاره یو هیله ده هم کېدلی شي چې ښاغلي جو بایډن د کمپاین په مخال دا په وار ور ویل هغه پریکړې چې ښاغلي ټرمپ کړي دي هغه توافقونه چې د لاسلي کړي دي هغه څخه به د جو بایډن اداره وځي، او هغه توافق څخه چې ټرمپ وتله د ټرمپ اداره وتله چې پرې حتی د پیرس کلایمټ ډیل هم وو بېرته به دوی ونه وځي. یو 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 هیله مندي د ناټو یا اروپایي اتحادیې لپاره دا هم کېدلی شي چې جو بایډن د ډېرو هغه تصامیمو سره فکری او نظری اختلاف لري چې ترامپ اداره کړی پیر کې یو د افغانستان څخه د امریکایي فوجانو د ایستلو موضوع هم دا ټول مهمه موضوع ده. ممکن جو بایدن او جو بایدن اداره راتلونکې اداره یا په ټوله کې دیموکراتان متفاوت نظر ولري، دا به د ناټو هیوادونو لپاره یو څه اسانه وي ځکه چې دلته اعتماد نه دی اخیستل شوی او بیا په ګډه همکاري دی دلته په افغانستان کې دغه کردی هغه نظامي او اقتصادي او سیاسي ماموریتو په ګډه همکاري سوی دی. نو زه فکر کوم چې پر یو بریده به دی وتوانېږي. او بله مسله بل بحث همدغه دی، هغه ګواښونه چې په تېره کې په اروپا کې په ځانګړي ډول په اروپا کې ډېر ولیدل شول، په تېره درې څلورو کلونو کې فرانسې ډېره ټارګټ شوه. دا همغه یو ډول چې په اسانه بیا کولای شي چې په ډیپلوماټیکو سلابۍ د لارې د متحده ایالاتونو راتلونکې ادارې ته د اقتناعات ورکړي چې وضعیت وسله داسې نه دی چې افغانستان څخه په بشپړه توګه ووزي او تجربې هم دا ښیي.
مننه ښاغلی آزاد، او به هیڅ تاسو خبرې قطع کوم. بله پوښتنه به په آخر کې دا وکړم چې ښاغلی ستولتنبرګ ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت دی، مګر په عین حال کې دغه فرصت نازکه یا شکننده بللی دی. څه معنا ورکوي؟ آیا ناټو د سولې په هڅو باندې چې امریکا پیل کړي اوس افغان حکومت مخته وړي ډاډمنه نه ده که څنګه؟
زه فکر کوم چې واځي ناټو نه ډیری خلک ډیری هیوادونه حتی ډیری افغانان دا د کچې د متحده ایالاتونو د سولې کوم پروسه چې پیل شوه تر ډېره بریده فرد محور او مطلق نه واځي چې یوازې امریکا پر مخ بوله. ناټو هیوادونو د اروپایي ټولنې اعتماد دلته نه و، حتی افغان دولت په جریان کې نه و. ځکه د افغانستان ولسمشر هم وویل په لومړي سر کې شهر ناستې وشوې، حتی هغه د پاتې ویشتم فبروري چې پارلمان سره کوم توافق وسو افغان دولت ډېر مخالفت وکړي په ځینو مادو باندې ډېر اختلاف وشو. دی نو په ټوله کې دا ویلی شو چې فرد محور او تر ډېره بریده پورې ښاغلي خلیلزاده پروسه پر مخ بوتله دوه نیم درې کاله. همدغه باعث و ده چې نن ناټو د ناټو سرمنشي هم دا خبره کوي، افغان دولت هم بېلابېل دلایل وړاندې کوي او د افغاني مذاکراتو دا دوه میاشتنۍ لړۍ چې پیل شوې ده تر اوسه پورې په طرزالعمل باندې توافق نه دی سوی، بېلابېل څرګندونې د دواړو خواوو کېږي. نو په ټوله کې دا ښکارندوی کوي چې خدای وکړه ممکن دغه روانه پروسه نتیجه
ور نه کړی. مانا کوم ښاغلی نجیب الله آزاد د پانتون استاد او د باور زواک د غورزنګ مشر چې خبري مو سره وکړي د ناټو د سرمنشي یون ستولتنبرګ او د ناټو د سازمان د نخنو په تړاو باندې ښاغلی آزاد خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
وسام ورزو کابل تنن په ولسی جرګه کې 15 نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس چې د افغانستان بانک لوی ریاست لپاره کاندید شوې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. لیډلې د پوهنې د وزارت نوماند رنگینه حمیدی او د روختیا وزارت کاندید جواد عثماني خبرو د وکیلانو خبرګونونه پارولې دي. په همدې تړاو باندې امید زهیرمل یو راپور را لګلې چې تاسو توجه ورته راړو.
د پهنې وزارت نوماندې رنگینه حمیدی، د میروختیا وزارت نومان احمد جواد عثماني، د کلیو او پراختیا وزارت نومان مجیب الرحمن کریمی، د اقتصاد وزارت نوماندې کریمه حامد فاریابی، د قانون او قبایلو چارو وزارت نومان محب الله سمیم او د افغانستان بانک ریاست نومان اجمل احمدی نن ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره خپل کاري پلانونه د خلکو له استازو سره شریک کړل. دوی تر ډیره په خپلو ادارو کې د اصلاحاتو، له فساد سره مبارزې او د روڼتیا پر راوستو ټینګار درلود. خو د دوی له منځه د امیروختیا نومان وزیر احمد جواد عثماني او د پوهنې وزارت لپاره نومان د رنگینه حمیدی د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو له نیوکو او غبرګون سره مخ شول. خغلی عثماني هغه مهال چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د فساد یادونه کوله او د یو شمیر قراردادونو د مخنیوي خبره یې وکړه، وکیلانو یې پر وړاندې غبرګون وښود.
ټول هغه قراردادونه چې د یوې واحد سرچینې څخه وو او لسګونه هغه قراردادونه چې اړتیا یې نه وه بند مې کړل. وتوانېدم چې د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې 3.5 میلیونه ډالر سپما کړم.
د افغانستان د امیروختیا نومان وزیر د هیواد روغتیایي سکتور له ننګور او ستونزو ډک و بالا او زیاته کړه. په کلنی ډول افغانان د خپلې روغتیا په برخه کې 2.5 میلیارد ډالر لګوي چې له دې شمېر 300 تر 500 میلیون ډالر له هیواد بهر وسی. د پوهنې وزارت نوماند رنگینه حمیدی بیا له دې کابل د یو شمېر وکیلانو له غبرګون سره مخ شوه چې ولې د اسلامي تعلیماتو معینیت د دې وزارت له اډانې جلا کړی دی. خو اغلی حمیدی دا خبره رد کړه.
تصمیم موږ نیولې دی چې موږ د وزارت معارف د تعلیمات اسلامي معینت ورکوو حج او کاف ته. دا بالکل غلط دی، دا نه مو په پلان کې وو، نه دی نه به وي. اما د معینت تعلیم و تربیه لاندې یو عمومي ریاست په نامه د تعلیمات اسلامي چې ټول هغه کارونه چې پخوا کول او نور اضافه کړي مو دي د تشکیل په لحاظه.
اغلی حمیدی دغه شان په پوهنې وزارت کې د 15 بنسټیزو اصلاحاتو یادونه وکړه چې په خبرې د عملي کېدو پر مهال وي ښوونځی زده کوونکي او ښوونکي خوندي او همدا ډول له اوسنیو ستونزو خلاص شي. ولس جرګې ته له دې وړاندې هم ولس نومان وزیرانو د ملي امنیت لوی رئیس خپل راتلونکي کاري لومړیتوبونه او پلانونه تشریح کړي دي. ولس جرګې تر اوسه د بهرنیو چارو، مالی، ملي دفاع، کورنیو چارو، لوړو زده کړو، عدلي، صنعت او سوداګرۍ، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، کار او ټولنیزو چارو، ارشاد، حج او اوقافو، قانون او پټرولیم، د ښار جوړونې او ځمکو، کډوالو او بیرته راستنیدونکو، ټولګټو، کرنې، اوبه لګونې او مالداري وزیرانو او د ملي امنیت لوی رئیس ته د باور رایه ورکړي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ او ښځو چارو وزارتونو لپاره نوماندان طاهر زهیر او حسینه ساپی رد کړي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند په مرکز لخکرګاه کې نن د پیوند په نوم مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی لپاره غونډه وکړه. الیاس دایی د نومبر په 12مه په لخکرګاه کې هغه وخت وژل شو چې د پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. احمد شیبر د پیوند مدني ټولنې لمشر برکت الله سرشار څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دوی د نننۍ غونډې هدف څه و. ښاغلي سرشار په جواب کې وویل
د شهید دایی صاحب قضیه باید په هر اړخیز ډول باندې وڅېړل شي. هغه اصلي عاملین چې د دې قضیې دي چې د دایی صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. نو زموږ غوښتنه دا وه او غږ مو په مسؤلینو دا وکړ چې دغه قضیه په هیڅ صورت باید پاتې نه شي، ځکه په دایی باندې ټول هلمند خوار شو. زه فکر کوم چې زه ګونګ سوی یم، زه هیڅ آواز نه لرم. دایی زموږ د زړو آواز و دایی زموږ یو رښتینی اواز چې تر مسلمانانو پورې به رسوي.
سرشار صاحب، تاسو ویل چې تاسو له چارواکو دا غوښتنه دي چې دا قضیه وڅېړي او تعقیب کړي. که چېرته همدا قضیه همدا رقم دوام وکړي بیا به تاسو څه کوي؟
جناب شبر صاحب، په دې کې شک نشته چې موږ هم د دوی په دغه وعدو باندې تر اوسه پورې صبر کړی دی. موږ به ورو ورو راولاړیږو او موږ به دا ځغ ضرور پورته کوو. موږ د دایي صاحب د کورنۍ سره، د دایي صاحب د هغه ماشومی لور سره چې هغه نن یتیمه پاته ده، دغې له غوښتنې سره به خپل غوښتنه یې وکړو او په بار بار به د غوښتنې کوو. مسلم به که څه هم زموږ په وژنه دا راته تمامېږي، زموږ د وینې په بدل راته تمامېږي، موږ به دغه غږ بدرګه کوو او دغه غوښتنه به ضرور کوو چې د دایي صاحب قاتلین باید مجازات شي.
له نورو مدني ټولنو سره به مشترک هڅې کوي او که به له چا سره دا هڅې یو ځای کوي؟
موږ دلته مدني ټولنې هم تر ډېره حده پورې سره همغږي یو، سره هم فکر یو. بل دایي صاحب د ټولو دایو، دایي صاحب داسې یو شخصیت و چې یعنی هغه الفاظ نور نشته زما لپاره چې زه ورته وکاروم چې دایي د هر چا په زړونو باندې پېټلا پاتې کړي، هغه د هر چا درد ته دوا شوی وو. نو په دې اساس باندې مدني ټولنې ټول زموږ سره همغږي دي. په دې کې به قومي مشران دا سره وي، حتی په دې کې زموږ سره دیني عالمان، نن زموږ په غونډه کې دیني عالمان او قاری صاحبان د قران عظیم شان را سره ناست وو. د ټولو دا غوښتنه ده چې د دایي صاحب قضیه باید وڅېړل شي او د دغه عاملین چې دي، د دې چې وجه دي، قاتلین چې دي، هغه باید په مجازات.
تاسو ستا غوښتنه کړې ده، یو معین وخت په ذهن کې لري که تر دې وخته پورې د قضیه کومه نتیجه ورنه کړه، تاسو به بیا بیرته خپل ژغ له نورو سره یو ځای وچتوي؟
موږ هر ورځ ټول دغه د مدني ټولنو مسؤلین چې دي په هلمند کې موږ سره په تماس کې یو، د ټلیفون له لارې او حتی د یو بل سره وینو سره کښېنو. په دې مسله باندې له نږدې بحث سره کوو. نو په دې باندې به نن خو دا غوښتنه کړې ده وګورو چې د مسؤلینو جواب راته څه دی. نو هغه به ممکن په دغه یوه دوه هفتو کې یا یو نیم هفته کې بیا موږ کښېنو او بیا به دوی ته ضرب الاجل ورکوو. که چېرې بیا هم دغه ونه شي، دغه عاملین پیدا نه شي، د ضرب الاجل په اساس باندې به بیا موږ په خپلو نورو مدني حرکاتو باندې لاس پورې کوو. تر هغه وخته پورې به نه کښېنو تر څو پورې چې موږ ته قناعت نه وي راکول شوی او موږ به دا قضیه هېڅ په هېڅ صورت سره په هېڅ ډول به موږ دا چې په نژو لکه چیرې کزیه د نور خبرې اعلان چې وي.
په هلمند کې د مدني ټولنې مشر د پیوند د مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار له ازادي راډیو سره خبري وکړې. د ټینګار وکړ چې د الیاس دایی د وژنې عاملین باید ونیول شي او محاکمه شي. د ویل حکومت ته وخت ورکوي که دا کار ونه کړي نو دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ مدرنا غواړي د کرونا پر ضد جوړ شوی واکسین یې له منظوري وروسته په روانه میاشت کې پر میلیونونو امریکایانو تطبیق شي. په متحدو ایالتونو کې هم د کرونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او تر اوسه له 13 میلیونو زیات وګړي په دې هیواد کې په کرونا اخته شوي. په عین حال کې په ساینسي چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار ډاکټر سکاټ التلس چې نظریات یې په سپینه ماڼۍ کې د کرونا ضد عملیاتي ډلې له غړو سره په تضاد کې و له خپلې دندې استعفا ورکړې. تفصیل د نوري اسنوري پراپور کې.
امریکایي مودرنا شرکت له امریکایي تنظیمونکو غوښتي چې سمدستي ورته اجازه ورکړي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تولید او خلکو ته ورکړل شي. د درمل جوړولو دې شرکت دغه غوښتنلیک پرون دوشنبه د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته وړاندې کړی دی. د مودرنا اجرایي ویری سټیفن بنسل ویل که د خوړو او درملو ادارې له غوښتنلیک سره موافقه وکړي چې د کورونا وایرس په وړاندې د دوی د شرکت لخوا جوړ شوی واکسین خوندي او اغېزمن دی، نو د روانې دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې به میلیونونو امریکایانو ته د دغه واکسین دوه ډوزه ورکړي. مودرنا ویلي چې د دې شرکت لخوا جوړ شوی واکسین د بېلابېلو عمرونو او نژادونو پورې تړلي له 13,000 زیاتو کسانو باندې ازمویل شوی او اغېزمنتوب یې په 94% زیات دی. دې شرکت دغه راز ویلي چې د شاوخوا 40 میلیون دوزه واکسین تولید ته نږدې شوي او کولی شي چې هغه د روان کال تر پایه د امریکا ټولو برخو ته ولېږدوي. دغه کمپنۍ غواړي چې د واکسین د منظوري لپاره ورته غوښتنه له اروپا هم وکړي او د نړۍ په نورو برخو کې هم اړوندو د درملو او خوړو له تنظیموونکو ادارو سره خبرې مخته وړي. مودرنا په امریکا کې له فیزر وروسته د درمل جوړولو دوهم شرکت دی چې د کورونا ضد واکسین د منظوري لپاره له اړوندې ادارې د رسمي اجازې اخیستو غوښتنه کوي. کورونا تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 1,400,000 زیات کسان مړه کړي او له 3,50,000,000 زیات وګړي هم پرې اخته شوي دي. د دغه وایروس په وړاندې درېیم واکسین برتانوي استرا زینکا شرکت جوړ کړی چې هغه هم په پراخه پیمانه تولید ته نږدې شوی دی. د امریکا د روغتیا او بشري خدمتونو وزیر الکسی آزار وویل که دغه واکسینونه تایید شي هغه به له کریسمس مخکې په امریکا متحدو ایالتونو کې د لاسرسي وړ وي او دا به د ایالتونو پر هر ګورنر یا والي پورې اړه ولري چې د اخیستو په اړه پریکړه وکړي. په متحدو ایالتونو کې له 13 میلیون زیات وګړي پر کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. یوازې په 13 نومبر میاشت کې 4 میلیونه نور کسان پر اخته شوي او زیات شوي دي. د دې اندېښنه شته چې د کورونا مثبتې پیښې به لا ډېرې زیاتې شي ځکه په تېر د تانکس ګیون یا شکرانې په مذهبي جشن او څو وروستیو رخصتیو کې کورنۍ سره راټولې شوې وې. په عین حال کې په ساینسي چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار ډاکټر سکاټ اتلس چې نظریات په سپینه ماڼۍ کې د کورونا ضد عملیاتي ډلې له غړو سره په تضاد کې و له خپلې دندې استعفا کړې ده. هغه په یوه لیک کې چې نن سه شنبه ټویټ کړی ولسمشر ټرمپ له خپلې استعفا خبر کړی دی. نوموړي چې د عامه روغتیایي خدمتونو یا د ساري ناروغیو په اړه د رسمي کار تجربه نه لرله 4 میاشتې له ټرمپ سره د سلاکار په توګه کار وکړ. د هغه د موقتي کار قرارداد روانه اونۍ پای ته رسېده. اتلس د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د اوږدې مودې بندیزونو د ښوونځیو د بندولو او د ماسکونو په اغوستو شک درلود چې دا په سپینه ماڼۍ کې د دغه وایروس ضد عملیاتي ډلې د غړو له نظریاتو سره په ټکر کې و. د ساري ناروغیو د مخنیوي مخکښ ساینس پوه انتوني فاوچی پر هغو معلوماتو چې هغه ټرمپ ته ورکول انتقاد کاوه ویلي چې دغه معلومات د کورونا د خپره شوي وبا په اړه تیری ایستونکي دي، یا هم هغه سم نه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ازادي رادیو تا غوږیست دولت شپږ نوی منځنۍ چپه او اف ام سره شر 15 باندې خبرونه کو پټول افغانستان کې همدارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پانه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. د اپلیکیشنونو اعلان به موږ هم دا چې ازادي رادیو د انډراید او آی او اس لاري په اپلیکیشنو کې هم شته، کولای شي په خپل ټلیفونو کې ډاونلوډ کړئ او د ازادي رادیو نشرات واوري او مطالب ولولئ. چلور نیمی بجی شوی، احمد شیبر به لنډ خبرونه وای.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای ناټو باید له افغانستان د خپلو پوځیانو لژر وتلو سره د افغانستان د سولې خبرې له خطر سره مخامخ نکړي. هایکو ماس نن وویل موږ د ناټو د شریکانو په توګه غواړو چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر کمیدل له شرایطو سره غوټه شي. هایکو ماس دا خبرې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې وکړې چې نن پیل شي. د میدان وردګ چارواکي د هغو پاتې یولسو کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره وسلوالو کسانو له ځان سره بیولي وو. د لندۍ په 15 نیټه د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان وو د وسلوالو کسانو له خوا له موټره ښکته شوي وو چې یوه ورځ وروسته یې د قومي مشرانو پاتو ولستنه خوشي شوي وو. د بغلان پولیسو د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو دوه تنه مخالف وسلوال وژل شوي او شپږ تنه ټپیان دي. د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خبره شوې ده. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډای خلکو لپاره نه دی. هغه ډاکټر چې د کورونا ویروس د خطر د څرنګوالي په اړه د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مشورې ورکولې له دندې استعفا وکړه او د نړۍ د موټر د ځغاستې د فورمولا او موټرو اتل لویس هاملټن په کورونا ویروس اخته شوی.
احمد شیبر لند خبرونه ویل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه رحمت الله افغان اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل ښار کې نن د سنکار ووم پړاو سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټې له لوري په خبره سبې اعلامې کې ویل شوي چې په دغو سیالیو کې له 12 ولایتونو 132 لوبغاړو ګډون کړی وو او هدف یې د سنکار ملي ټیم لپاره د غورو څیرو معرفي کول دي. په اعلامې کې راغلي چې په سټانډرډ او معیاري ډول دغه سیالۍ به 2 ورځې دوام وکړي. په جوزجان ولایت کې وو لوبغالی جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. په دغه ولایت کې د اکټیټ دفتر مسؤول امان الله امین وایي چې دغه میدانونه د منډې وهلو، باسکټبال، والیبال، فوټسال دي. ښاغلی امین زیاتوي چې 4 میدانونه په مرکز شبرغان، 2 په اخچې او یو په خناقه او خواجه دوکو ولسوالیو کې جوړ شوي چې 3 میلیونه افغانۍ لګښت پرې دغلی.
سپورت نړۍ خبرونه هم په ویب پاڼه کې شته، هلته یې ولولئ. اوس به ورشو 2 اونیز پروګرامونه خپرو. لومړی د ښځو لپاره